السلام علیکم السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. د ماسپخین یو بجه ده. د دې غړي په خبرونه کې زه منور شاسته سوار کلی کوم. په خبرونه کې به سواد کې د امن کمیټې د غړو د وجنې په بنو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتې سواد ته د خیبر پښتونخوا د گورنر د ورتګ او دا راز په دویمه نیمایي کې هفتوار پروګرامونه پښتانه په یوویشتمه پیړۍ کې او د باختر ستوري واورئ. خو اول د فرخنده وزیر نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
تیر ورځ نامعلومه وسوالو د سواد په چارباغ کې د امن کمیټې دوه غړي وجلی. د افغانستان په جنوب کې د وسوالو طالبانو سره پنخته کې نن سهار د احساب سلور عسكر وجل شوی دی. او د امریکا خاص ځواکونو په لیبیا کې انس الیبی چې امریکا ته مطلوب وو په یو چاپه کې نیولې دی. د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د سواد ضلع په چارباغ سیمه کې نامعلومه وسوالو د امن کمیټې دوه غړي کلندر او شاهروم خان وجلی دي. د سواد چارباغ تانه اس اچ او نن مشال ریډیو ته ویلي د چارباغ په منګلتان کې وسوالو یو موجوده او یو پخوانی د امن کمیټې غړي په ډزو وجلی. اس اچ او طاهر عثمان په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
یو سایډ نه آرمی دا روانه وه، بل سایډ نه زور روانه وه. نو هغه هغه طرف ته سرچ کوو، ما دې طرف ته سرچ شروع کړو. مین لار وه، غټه لار وه. نو هغه لاره کې بس بیا دوه ډېر واریانې پرتې وې. یو لارې نه ښکته لګړ دغه شو وه، یو خو لار په منځ کې وه دغه شو وه.
په چارباغ کې د دغه پیښې وروسته پوځ او پولیسو د لټون عملیات هم پیل کړی دي. د سواد امن کمیټې مشر ادریس خان وايي باید حکومت په سیمه کې د امن کمیټې غړو ته تحفظ ورکړي. تر اوسه د دغه پیښې پړه چا نه ده منلې. تیر شپه د اف آر بنو په مرزیل چیک پوسټ په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې درې امنیتي اهلکار وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د امنیتي چارواکو لخلي وايي د بنو میرانشاه روډ په مرزیل چیک پوسټ کې امنیت د سرتیرو غزمه کوله چې د سړک غاړې خکړل شوی ریموټ کنټرول بم پرې وچاودید. په پیښه کې د چارواکو په خبره درې عسكر وژل شوی او اته نور ژوبل دي. نن مشال ریډیو ته د ټلیفون لارې دی به اورپا کې ډلې انصار الاسلام ویان دغه پیښه پړه منلې ده. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله وایي مرکزی حکومت له وسوالو طالبانو سره په خنیت امن خبري کول غواړي او دا عمل به دوام ولري. گورنر دا خبري پرون په سواد کې د ډینګي ناروغانو د درملنې د جاج اخستلو پر وخت وکړي. گورنر شوکت الله وویل په سرکاري او نیجی لیبارټیانو کې بعد د ډینګي مریضانو د ټیسټونو پیسې هم حکومت ورکوي. په افغانستان کې د نړیوالو سولساتي ځواکونو احساب په یو خبر پاڼه کې ویلي نن سهار د افغانستان په جنوب کې د عملیاتو په ترڅ کې د وسوالو سره پنخته کې د دوی سلور عسكر وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې دغه عسکرو د پیژنګلو په اړه څه نه دی ویل شوي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه نن رسمن پایته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور مشال ریډیو ته وویل د اتوار د مازیګر تر څلورو بجو وروسته هیڅوک نشي کولی د ولسمشرۍ یا هم ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو په توګه ځان رجسټر کړي. د چک جمهوریت هغه اتدرش پوځیان چې په میدان وردګ ولایت کې خپل پوځي کار تر سره کولو پر خپل هیواد تستانه شول. دغه پوځیانو د مشاورتي ډلې په توګه د ناتو سره مرستې کولې چې د سختریزو وسوالو پر ضد یې له افغان ځواکونو سره پوځي پلانونه جوړول او د عملیاتو په کنټرول کې مرسته شامله وه. د چک خبری اجانس په حواله دوی شپږ میاشتې په افغانستان کې تیر کړي. چکي پوځیان تیر میاشت په لوګر ولایت کې خپل 15 کلن کار سرته ورسوه چې هلته یې د ولایتي بیا رغونې ډلا هم لرله. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په عراق کې پرون اویا کسان په بمی چاودنو کې وژل شوي دي. د عراق د کورنو چارو وزارت وایي یو ځان وژونکي د بغداد په شمال کې د شیعه زیارت کوونکو په منځ کې چاودنه وکړه چې لږ تر لږه 30 کسان یې وژل. پولیس وایي په پیښه کې شاوخوا 55 کسان وژل شوي دي. د عراق په بلاد نومي ښارګوټي کې په یوې کیفه کې دننه بل ځان وژونکي برید وشو چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژل. بلخوا پرون دوه عراقي خبریالان په شمالي ښار موصل کې د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو وژل شوي. دوی الشرقیه په نامه خصوصي ټلویزیون چینل سره کار کوو. دا شن په یوه بله پیښه کې د بغداد د جنوب په 40 کیلومتره کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د امریکا خاصو ځواکونو په افریقا کې د اسلامي اورپکو د مشرانو خلاف دوه چاپی وهلي. په لیبیا کې د امریکایي چارواکي وایي د دوی خاصو ځواکونو نزی عبدالحامد چې په خپلو ملګرو کې په انس الیبی یادیږي نیولې دی. هغه امریکا ته د 1998 کال په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په سفارت په بمی حملو ترسره کولو کې مطلوب دی چې پکې 247 کسان وژل شوي وو. د الیبی خپلوان وایي هغه د خالی فورس په ټریپولی کې په خپل کور کې دننه ونیوه. بلخوا په سومالیا کې امریکایي ځواکونو د الشباب اورپکې ډلې د مشر د نیولو لپاره چاپه وهله، خو د هغه په نیولو کې کامیاب نه شول. دا ګام د الشباب ډلې لخوا دوه اونۍ وړاندې د هغه حمله وروسته مخې ته راغلی چې پکې د نیروبي په یو شاپینګ سینټر کې 80 کسان وژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل امریکا په دې باور ده چې ایران به یو یا څو کاله وروسته د اټم بم جوړولو صلاحیت ولري. ولسمشر اوباما له اسوسییټډ پریس سره په خپل پرونی ځانګړي مرکه کې دا خبره وکړه. د اټمي وسلو په اړه د پښتنې په ځواب کې اوباما ویل د دوی د غجاج به یو بل کال یا هم تر دې زیاته موده واخلي، او په حقیقت کې په دې اړه د دوی اټکل د اسرائیل د استخباراتي معلوماتو نه زیات محافظه کار دی. بلخوا اسرائیل ویلي ایران به په 100 میاشتو کې د اټمي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. او بل خبر دا چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د افغانستان د کرکټ کمی ټیم ته د $1,000,000 جایزې د ورکړې اعلان کړې. افغانستان ته د مالی مرسته وروسته له هغې ورکول کیږي چې کینیا ته یې په 2500 اوریزو مقابلو کې په ماتې ورکولو سره د 2015 کال نړیوال کپ لوبو ته ووتو. په دې مالی مرستې به افغانستان د هغو نړیوالو مقابلو لپاره تیاری نیسي چې ټاکل شوي په آسټرالیا او نیوزیلینډ کې ترسره شي. داو خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته فرخنده وزیر د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې بواوري په سواد کې وسلوالو د امن کمیټې دوه غړي وجلی. د سواد د سولې مشران په دې اړه سوایي بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر د سواد د دورې پر مهال ویلي د امنیت په لړ کې به د وسلوالو سره خبرې اترې کیږي. هلته افغان ولسمشر حامد کرزي د خارجه چارو د وزیر زلمی رسول استعفا منلې ده. دا او نور رپورټونه به واوري. او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به اول هفتوار پروګرام پښتانه په 20مه پیړۍ کې واوري چې خلک ولې دا فکر کوي چې پښتانه سخت دریزه وسلوال دي.
دا افغان روسانو خلاف جهاد او یا طالبانو خلاف دا ترهګرۍ خلاف دا جنگ دی. دا ټول مغه د پښتنو سیمو کې دی.
د دې نه پس درته کلتوري خبرونه د باختر ستوري هم وړاندې کوو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو انټرنیټي پته ده mashalradio.com. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واوریدل، د سواد په چارباغ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې دوه غړي وجلی. د چارباغ تانه اسچو مشال ریډیو ته ویلي چې په منګلتان سیمه کې وسلوالو یو موجوده او یو پخوانی د امن کمیټې غړي په ډزو وشتلی دي. د دې وجنو ذمواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه داخسته. نور تفصیل د سواد نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مرکزی خار منګوري نشپاړس کیلومتر لري. تاسری چارباغ منګلتار سیمه کې د امن کمیټې یو غړی قلندر او یو پخوانی غړی شاروم خان هغه وخت ناصرګند وسلوالو اوشتل کله چې دوی خپل کلی ته روانو. د چارباغ پولیس تانې مشر اس اچ او طاهر عثمان مشال ریډیو ته پتا اړه وویل
ډېرې وته هغه مقام کې فایرینګ وشو. نو زه اسم ان روډ ما روانو، ما هغه طرف ته روانو، نو بس خطې شو. ما هغه ته چې زه راورسېدم نو الته کې یو سایډ نه آرمی را روانو، بل سایډ نه زه روانو. ما هغه هغه طرف ته سرچ کوو، ما دې طرف ته سرچ شروع کوو. مین لار وا غټه لار وا، هغه لار کې بس د ګلډ واریان پر سي یو لار نه ښکار لګړ دغه شو. یو کوم لار منځ کې ورته دغه شو.
د امن کمیټې د غړو په وجنو د تحصیل کابل نکپی خیل امن کمیټې او لخر مشر ادریس خان وای چې حکومت او سواد کې امنیتی ځواکونو ته پکار دي چې د امن کمیټې غړو ته تحفظ ورکړي. دوی ویل
او چې
غمره کیږي دا غو جرم صرف دا ده چې د امن د پاره کار کوي د پوج سره لاس ور کړی دی او د امن د پاره چې کوم خدمت ته هغه کوي دغه ګناه ده نور څه ګناه نه.
د پیښې وروسته چارباغ سیمه کې پولیس او د پاکستان پوج په ګډه د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی دی. بلخوا د امن کمیټې مشر ادریس خان په دغه لړ کې هنګامي غونډه رابللې ده چې پکې به د امن په اړه مهمې فیصلې کولی شي. د چارباغ دغه دوه تنانو وجلو ذمواري تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده. تیره شپه د نیما قبایلی سیمې افاربنو په میرزیل چک پوسټ په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې درې امنیتي اهلکار وژل شوي او اته نور جوبل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د امنیتي چارواکو د خولې وای د بنو میرانشاه روډ په میرزیل چک پوسټ کې امنیتي سرتیرو گشت کوو چې د سړک غاړې خخ کړی شوی ماین ور باندې چاودلی دی. د دې برید ذمواري انصار الاسلام نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. نور تفصیل لپاره دا رپورټ اورو.
د امنیتي چارواکو په وینا افاربنو میرزایل چک پوسټ سره نږدې د نیمې شپې وروسته ناڅرګنده وسلوالو لخوا ریموټ کنټرول بامی برید کې د سیکیورټي فورسز درې اهلکار وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. چارواکی وای امنیتی اهلکارانو گشتی یا گرزنده پارٹی چې د شپې مهالې په سیمه کې د امن امان په غرض گشت کولو په نیم قبایلی سیمه افاربنو کې بنو میرانشاه سړک میرزایل امنیتی پوستې سره نږدې د نصرګنده وسلوالو لخوا خخ کړی شوی ریموټ کنټرول بامی برید ښکار شوه چې له کابله د گشتی پارٹی یو ګاډی وال وځول شو او ورکیناز درې امنیتی اهلکار مړه او اته نور یې سخت ټپیان کړل. د چارواکو په وینا ژوبل شوي اهلکار یې په سملاسي توګه د بنو فوزي روغتون ته راوړلې دي. د هسپتال زرایو تر مخه ژوبل شوو کې د ځنو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ بللې شي. انصار المجاهدین ویان ابو بصیر مشال ریډیو ته دا نامعلوم ځای څخه ټلیفون وکړو او د دې برید پړه یې ومنله. دوی اوې تر څو چې ډرون بریدونه نوي بند شوي په امنیتي اهلکارانو به د دوی بریدونه دوام لري. دغه برید په داسې حال کې شوی چې نن په ټول شمالي وزیرستان او بنو میرانشاه سړک باندې تر نامعلوم وخت پورې کرفیو یا ګرزبندیز دوام لري او دغه کرفیو یا ګرزبندیز د پولیټیکل انتظامیې په وینا د پرون ماښام شپږ نیمو بجو نه لګول شوی چې ټوله شپه یې هم دوام لرلې او نن به په سړکونو یوازې فوزي قافلې تګ راتګ کوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله وای چې مرکزی حکومت د وسلوالو سره د پخنیت د امن لپاره خبرې تر کول غواړي او دا خبرې به دوام ولري. نو مولي دا خبرې پرون په سواد کې د ډینګي د ناروغانو د درملنې جاج اخیستلو پر مهال کړې دي. د گورنر د سواد د دورې په اړه نور تفصیل د سواد نازم خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پښتونخوا گورنر شوکت الله تیر ورځ د سواد د دورې په مهال خبریالانو ته وویل چې دوی د پاکستان وزیر اعظم په وینا سواد ته راغلي دي او د ډینګي ماشي د مریضانو درملنې جاج اخلي. دوی ویل چې سواد کې د ډینګي مریضانو ته د دولت لخوا غوره علاج روان دی. روغتونونو کې د ډینګي ټیسټ او نور ستونزو په اړه ښاغلي وویل
جو بھی آپ کی کٹس کا مسئلہ ہے اور ایون آپ کے ٹیسٹ کے مسئلے میں نے
حکومت چستا سو دا ٹیسٹ کون کو اوزارو مسئلہ دا ما اویل چپا شخصی رباتیانو کو بہم اس رنزوران رقم نور کبی دولت با دغا رقم ادا کبی او دنن نما دغا امر جاری کرے دے زد وزیر اعظم پا وینا راغلے ہم صوبائی حکومت دا اولس نرس دی کبی او کم شایان چے ما تا پا نظر رازی زبا دا غیر پا اڑا ہدایت جاری کون خیبر پختونخوا کې تازه د بدامنۍ لړۍ په اړه د پښتنې په ځواب گورنر خیبر پختونخوا وویل چې اوس هم امن ډېر حد پورې ټینګ شوی دی. سواد کې اولس ښه په آرام دی.
جو واقعات ہوتے دہشت گردی کے
کومې پیښې چې د ترهګرۍ کېږي دغه د ټولې نړۍ ستونزه جوړه شوې ده. دا ستونزه د 9/11 د یعنی د 11 ستمبر نه وروسته ټولې نړۍ ته خپره شوې ده او موږ به په دې قابو راولو وړاندې. د خیبر پختونخوا گورنر وویل چې د مرکز حکومت لخوا د وسلوالو طالب طالبانو سره خبرې اترې هم کیږي، خبرې اترې هم کیږي. مرکزی حکومت چې هر یو ګام پورته کوي هغه په ښه نیت پورته کوي او د خبرو اترو عمل به روان دی. د خیبر پختونخوا گورنر پر راتګ منګور او سیدو سړک د امنیت لپاره څو ساعته بند کړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بلخوا ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستان واکمنو ګوندونو وسلوالو طالبانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی، خو په دغه هیواد کې د روانې بدامنۍ له وجې داسې ښکاري چې طالبان دغه وړاندیز ته اهمیت نه ورکوي. په دې حقله تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
ډیلی ټایمز لیکي که څه هم د پاکستان حکومت د طالبانو سره د خبرو وړاندیز کړي، خو د ناکلونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا پر هغه خلکو بریدونه دوام لري څوک چې د هغوی د نظریې مخالفت کوي. د تیر زیارت په ورځ طالبانو په هنګو کې پر مولوي نبی حنیف چې د تحریک طالبان پاکستان نه د جدا شوي یوې ډلې مشر دی او د حکومت سره مرسته ښودلې موټر بمي حمله وکړه چې په نتیجه کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوړېده. د تحریک طالبان ویان دغه برید پړاو منلو، دای هم ویل هر هغه څوک چې د تحریک طالبان مخالفت کوي دوی به پرې داسې حمله کوي. ورځپاڼه لیکي د دینه دا هم ظاهریږي چې طالبان د حکومت سره په خبرو کې سنجیده نه دي، که څه هم هغه سیاسي ګوندونه چې په خیبر پختونخوا کې په حکومت کې دي د طالبانو سره د خبرو وړاندیز ورکوي، خو داسې ښکاري طالبان د دوی دغه وړاندیز لا هیڅ اهمیت نه ورکوي. وسلوال طالبان دا هم وایي امریکا د پر قبایلي سیمو ډرون بریدونه ودروي، او پر دې هم خبر دي چې د ډرون حملو په ودرولو کې پاکستان ډېر لکس کولی شي. خو د طالبانو لخوا په عامو خلکو له بریدونو معلومیږي دوی د حکومت لخوا د خبرو وړاندیز مهم نه ګڼي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د طالبانو سره د خبرو زیات حمایت کوي، د تیر اتوار په ورځ په خبري کانفرنس کې په دغه اړه رویه بدله ښکارېده. په دغه خبرو کې عمران خان وویل که چیرې د طالبانو سره خبرې ناکامه شي نو باید بیا د پوځي حل لپاره کار وشي. هغه په خپلو خبرو کې دا هم وویل د طالبانو سره د خبرو د ناکامه کېدو یوه وجه د ډرون حملو نه ودرېدل هم دي. ډیلی ټایمز لیکي پاکستان هم پر دې پوه دی چې نړیوال به د دوی د ډرون حملو ودرولو او دا د دغه هیواد د خودمختاري خلاف د ګام ګرځولو ملاتړ ونه کړي، ځکه چې د پاکستان قبایلي سیمې د تراګرو هغه پټن ځایونه دي د چیرته نه چې دوی نه یوازې د پاکستان پر ولس بلکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو خلاف هم حمله ترسره کوي.
فرخنده وزیر درته د ټایمز ورځپاڼې د مقالې غټ کې وړاندې کړل. بلخوا په پاکستان کې دینی عالمانو په وسلوالو غږ کړی دی چې د تشدد لاره پرېږدي او د امن لاره دې خپله کړي. دا چې دې غوښتنې ته د وسلوالو د غاړه ایښودلو په لړ کې دینی عالمان څه رول لوبولی شي او په امن راوستلو کې د عالمانو څه کردار ممکن دی، په دې اړه زموږ د همکاري ملیحا میرزاده دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې تر یو نیم سلو زیاتو دینی عالمانو پر طالبانو غږ کړی دی چې وسله دې کېږدي او د سولې لاره دې خپله کړي. په لاهور کې د جامعه نعیمیه او سنی اتحاد کونسل لخوا په دوه بېلابېلو غونډو کې وویل شو چې اسلام د بېګناه خلکو د وژنې اجازت نه ورکوي. د دې ترڅنګ دا هم وویل شو چې هغه کسان چې د پاکستان آئین نه مني او وسله نه ږدي باید ورسره خبرې ونه شي. دا چې د امن په لړ کې دینی عالمان څه رول لوبولی شي، پخوانی سینیټر او د جمعیت علما اسلام مرکزي مشر مولانا راحت حسین وایي.
ګور یو سړک د وس مطابق خپل خدمات وړاندې کی، وس الته منل یا نه منل دا خو په فریقین باندې ډیپینډ کوي چې هغه څومره منلی شي. البته موږ خپل یا ورما کرام چې څومره دي هغه خپل دغه مهنت او دغه حالې ځلې خو هغه بجاري ساتي چې هغه مسلوال وړلو ته چې تاسو د ملک او د ملت د خاطر او د خلکو د خاطر تاسو خپل دریض کې لږ بدلون راولای نو دا خو هر سړي فریضه ده، او بیا خصوصا علما کرام هغه چې کوم اپیل کړی دی کېدای شي چې ښه پرمختګ وشي او په دې معامله کې یو ښه روزی.
یو دینی عالم مولانا یوسف شاه په دې نظر دی چې وسلوالو خپل ویلی دي چې که حکمرانان په مذاکراتو کې مخلص وي نو خبرې اترې دې را سره شروع کړي، نو پکار ده چې حکومت هم په دې لړ کې جدي ګامونه پورته کړي.
علماء خو همیشه لپاره امن لپاره هغوی کوششونه کړي دي، خو په مذاکراتو په دې مسله کې حکومت زمونږ سنجیده نه دی. داسې قدم نه ده اخیستی چې د هغې سره سړی دا خبره وکړي چې یقیناً زمونږ حکمرانان هغه طالبانو سره مذاکرات کول غواړي. علما هم دا اپیل کړی ده، مونږ د پارټۍ په سطحه همیشه دا اپیل کړی ده چې حکومت ته صرف په هغې باندې د سنجیدګي اظهار وکړي او هغه طالبانو سره هغه په سولې لارې
په پیښور کې د سیاسي چارو کارپو اجاز خټک وسله پریښودلو ته د وسلوالو ډلو د آماده کولو په لړ کې د علما کرام د رول په اړه وایي چې که څه هم دا یو ښه کوشش دی خو ډېره تمه ترې نه دي ساتل پکار.
کوم خلک وسوال دي هغه کسان ماتا ډېر ښه نظر باندې نه پوهي نو دی بیان هغه انداز کې اثر نه لري خو چې دی بیان ورکلو اپیل وکړو هغوی وایي ډېره ښه عامو خلکو ذهن مانی چې دومره عالمانو طرفه یو بیان راشي نه یو ښه اثر به کوي خو دا ډېر زیاته تمه لرل چې ای اپیل وکړو نو اوس به خلک شو شروع یاره دا خو عالمانو داسې داسې ډېره زیاته خوشبینه کېدل هم نه دي پکار. خو بهرحال بده خبره نه ده د امن حق کې خبره کول ښه شی دی.
د اعجاز خټک په خبره روانه شخړه مذهبي نه ده بلکې سیاسی ده.
اصل کې شی دا دی چې دا جګړه مذهبي نه ده. دا نه ده چې د خلک ټول چې اسلام کې دا دي کې اسلام کې هغه دا مذهب سیاست کې شامل شوی دی او دا سیاسی جګړه ده. دا هغه خلک چې کم ترګری کوي هغه غني چې د ملک کې یا دنیا کې یو خاص قسم ته اسلام یا خاص قسم نظام راځي او هغه به وسطي په زور راځي. نو هغه انداز کې چې دې سره چې کم خبره تر کېږي کم اصل لري هغه به هم سیاسی جواب کېږي.
د مولانا راحت حسین په خبره کچره په پاکستان کې آئین په حقیقي توګه عملی شي او اسلامی نظام په سمه معنا کې نافذ شي نو فکر نه کوي چې په ملک کې به څوک وسله اوچت کړي ځکه چې هر یو تن ته به په ملک کې خپل آئینی حق ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو خوا د وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کوي نو بلخوا په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي چې وسلوال پکې په ظاهري ډول د لاس لرلو نه انکار کوي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری جلیل عباس جیلانی ویلی په بلوچستان کې د بهرنی الاس وهنې پاړی ثبوتونه د هند سره شریک کړی دي. په دې حق لا نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله په دې رپورت کې را لګیلې چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
د پاکستان د خارجه سیکرټر چکم دی جلیل عباس جیلانی 13 ورځ سېنات د خارجه کمیټې د اجلاس وروسته بیا مطبوعاتو سره خبرو کې نوموړی ویل چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ نه متعلق د خپل اندېښنې د اغونه هند خبر کړي دي او په دې معاملې کې د ترهګرۍ په معاملې پاکستان چکم تحفظات دی هند سره د کړې او دینه علاوه کله چې په نیویارک کې وزیر اعظم نواز شریف د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن موهن سنگھ سره ملاقات وکړو نو په هغه محل ولا موږ ثبوتونه هم ورکړی دي. د نوموړي وینا وا چې کله هند په موږ باندې هند لپاره چې هغه د الزام تراشې نه کار وا ناخلي او هغه په موږ باندې الزامات نه لګي ځکه که هند الزامات لګي نو موږ سره هم ثبوتونه شته او موږ ورکړی هم دي. نو په کار دا چې موږ د الزامات یا تورون لګول په ځای باندې راوځي شو او ځکه چې دوه ملکونه ترهګرۍ ښکار دي او ترهګرۍ کوم دغه د دوه ملکونو بنیادی مسله ده نو هله د دینه وتل چې کوم دی هغه ممکن دی چې کله ممکن او مذاکرات او کوزه چې مذاکرات د ټولو خلاره ده. نو موړي دا وینا وا چې دینه علاوه موږ هند سره د کشمیر اوبو او تر هغه په شمول په مختلفو معاملاتو خبرې کړې دي او دا معاملې چې کومه ده په هر فورم باندې موږ راوچتو ځکه چې هند د تورون لګول نه ډډ وکړي نو پاکستان سره هم ثبوتونه شته چې هغه کوم خبره کوي نو په کار چې هغه لاسوهنه بند کړي په بلوچستان کې نو دغه شان په بلوچستان کې هم امن راشي او خه خبردار چې دوه ملکونه کینی او مذاکرات کې او مذاکرات د لارې د ټولو مسلو حل چې کوم دی هغه راوباسي.
دا و احمد الله د اسلام آباد نه. پرون په افغانستان کې 15 نور کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د امیدوارانو په توګه د انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې خپل کاغذونه جمع کړل. له دې 15 کسانو سره د تروسه د ټولو امیدوارانو شمیر نه هوته ورسید. بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی د خارجه چارو وزیر زلمی رسول استعفا قبول کړې ده. ویل کېږي چې زلمی رسول هم په ولسمشرۍ انتخاباتو کې ځان امید دوار جوړول غواړي. قاسم سولمل د نور تفصيل سره.
د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د استعفا خبر د وزیرانو شورا د چارو ادارې په یو اعلامیه کې ورکړ. کته هم د چارو د ادارې لخوا په خبره سوی اعلامیه کې انتخاباتو ته د شغلی رسول د کاندیداتوري په اړه څه نه دی ویل سوی، خو نوموړی د 1993 لمریز کال د جمهور ریاست یو له احتمالي کاندیدانو څخه دی. بلخو د احمد ضیا مسعود د دفتر یو مسول د نوم د نشودلو په شرط د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل شغلی مسعود د زلمی رسول د لمړي مرستیال په توګه له نوموړي سره موافقه ترلاسه کړې. دو ویل چې د بامیان والیا حبیبه سرابی به دوهم مرستې الوی بل لرته د جنبش ګوند ویان فیض الله زکی ازادي رډو ویل چې د دوی یو کریم خلیلی په مشرۍ د اسلامي وحدت ګوند د اشرف غنی احمدی په ملاتړ په انتخابات کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده. د شغلی زکی په خبره د موافقې لمخې جنرال عبدالرشید دوستم به د اشرف غنی احمدی لمړی او د عدلیه پخوانی وزیر سرور دانش به دویم مرستیالوي. خو د تیرو ورځو تجربو ته په کتو تر رسمي کاندیدای پورې په دې تفاهمونو کې هم بدلونونه له امکان لري نه دي. د پداسې کې د شنبې په ورځ د جمهور ریاست 500 نور کاندیدانو هم خپل نمونه د انتخاباتو په خپلوا کمیسیون کې ثبت کړل. د ډاکټر اشرف غنی احمدزی ورور حشمت غنی احمدزی، د دفاع پخوانی وزیر عبدالرحیم وردک، د حزب اسلامي پخوانی غړی قطب الدین هلال، د ولسی جرګې غړی سید ساق کلانی او د لغه کودامنی هغه کاندیدان دي چې د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلوا کمیسیون ته حاضر سول. د جمهور ریاست یو تن کاندید قطب الدین هلال د شنبې په ورځ خبر اعلان وویل چې د انجینر ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د مشر په توګه پیژني، خو په انتخاباتو کې د چا په استازیتوب ګډون نه کوي.
آزاد یو آزاد او مستقل کاندید په صفت په دې ټاکنو کې ولاړ یم، او زما سره معاونین صاحبان محترم قاضی صاحب، محترم ډاکټر صاحب هم ملګری دي. ز انجینر صاحب د حزب اسلامي د زعیم او د قائد په صفت پیژنم، خو زه په خپل په دې انتخاباتو کې د آزاد او مستقل کاندید په صفت ولاړ یم.
وړاندې تر دې څلور نور کاندیدان هم د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته نمونه ثبت کړي. دا کاندیدان پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، د وفاق ملي ګوند مشر بسم الله شیر او فضل کریم نجمی دي. د جمهور رئیس کرزی ورور قیوم کرزی، ګلاغا شیرزوی او داود سلطانزوی هم د یادو انتخاباتو له احتمالي کاندیدانو څخه بلل کېږي. د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د سنبلې یا وشي په 15مه پیل سو او نن یې وروستۍ ورځ ده.
او هم د افغانستان په اړه یو بل ریپورت. د افغانستان لپاره د یورپی یونین ځانګړي استازي ویلي په کار دي چې افغان حکومت د شفافو او منصفانه انتخاباتو لپاره حالات برابر کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی نن د مازیګر 4 بجو پورې به د ولایتي شوراګانو او ریاستي شورا لپاره د امیدوارانو نوملیکنه په رسمي توګه سرته ورسیږي. سالم احمد سالم په نور تفصیل خبروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وویل د حکومت سیاسي، قومي او مذهبي مشرانو په ګډون ټولې خواوې له مدني ټولنې سره یو ځای د مسؤلیت لري چې یقیني کړي څو راتلونکي انتخابات به شفاف او د دغو انتخاباتو نتایج به د منلو وړ وي. فرانس میکایل ملبن په یوې اعلامیه کې چې تېره شپه خپره شوې ویلي، دا ډېره مهمه ده چې ټول کاندیدان د انتخاباتي پروسیجر درناوی وکړي او دې پروسې ته د بشپړ ملاتړ زمینه برابره کړي. میلبن دغه څرګندونې پرون په هرات کې په هغه امنیتي کانفرنس کې وکړې چې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی و. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه نن مازیګر 4 بجې پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل چې له ټاکلي مهالویش وروسته هیڅوک حق نه لري چې ځان له دوی سره د کاندید په توګه ثبت کړي.
د ټاکلو خپلواک کمیسیون د مهالویش سره سم د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د یک شنبه په ورځ په 4 بجو باندې د تل په څوار لسمه پای ته رسیږي. د هغې څخه وروسته موږ په هېڅ ډول باندې هېچا ته د اجازه نه ورکوو چې یا ولایتي شوراګانو ته او یا هم ولسمشریزو ټاکلو ته نوملیکنه وکړي. دا پروسه په رسمي ډول باندې بندیږي د ټاکنو خپلواک کمیشنې پای اعلانوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تم کېږي نن هم د ورځې په اوږدو کې ځینې کسان له دې جملې ډاکټر زلمی رسول او اشرف غنی احمدزی د جمهوری ریاست لپاره ځانونه د کاندیدانو په توګه رسمن ثبت کړي. شغلی رسول پرون د بهرنیو چارو له وزارت استعفا وکړه. تر پرونه پورې 9 کسانو ځانونه د جمهوری ریاست لپاره کاندید کړي وو چې په هغو کې بسم الله شیر، عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرحیم وردک، قطب الدین هلال، حشمت غنی احمدزی او سید اسحاق گیلانی شامل دي. د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې 1.5 کسانو ځانونه کاندید کړي وو، خو ساشکل د غشمیر کم شکري علت یې دا شول سوی چې د تیرو انتخاباتو په نسبت د کاندیداتوري شرایط سخت سوي دي. ټاکل سوی د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال دوري یا حمل پر شپږ سمه وسی. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش په کابل کې ویلي و چې دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی وار وي چې له یو منتخب حکومت نه سیاسي قدرت بل منتخب حکومت ته انتقالېږي. کوبیش ویلي چې په شفاف توګه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره په ملي او نړیواله کچه د هغو څارنه مهمه ده.
دغه ریپورت درته صالح محمد صالح وړاندې کوو. د روان خبرونې نیمایي تر رسیدلې یو نیمه بجه شوه. د فرخنده وزیر نه د خبرونو لنډی زاورو.
تیر ورځ د سوات ضلع په چارباغ سیمه کې نامعلومه وسوالو د امن کمیټې دوه غړي کلندر او شاه روم خان وجلی دي. د سوات د چارباغ تانې اس اچ او نن مشال ریډیو ته ویلي دغه پیښه په منګلتان سیمه کې مخته راغلي. د اف ار بنو په زیل چیک پوسټ په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې تیر شپه درې امنیتي عسکر وجل شوي. ته جوبل امنیتي چارواکي وایي د بنو میرانشاه روډ په میرزیل چیک پوسټ کې امنیتي سرتیرو ګزمه کوله چې د سړک غاړي خفکړل شوی ریموټ کنټرول بم پرې وچاودید. د خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله پسواد کی ویلی مرکزی حکومت له وسوالو طالبانو سره په خنیت امن خبري کول غواړي او دا عمل به دوام ولري. په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتي ځواکونو احساب یو خبر پانه کې ویل شي. نن سهار د دغه هیواد په جنوب کې د عملیاتو په ترڅ کې د وسوالو سره پنخته کې د 24 عسكر وژل شوی دي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه نن رسمن پایتا ورسیږي. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی د افغانستان د کرکټ کمیټې ټیم ته د $1,000,000 د انعام ورکولو اعلان کړی. دغه پیسې به د افغان کرکټ ټیم په روزنه لګول کیږي. چک جمهوریت هغه اته دیش پوزیان چې په میدان وردګ ولایت کې خپل پوزي کار تر سره کولو پر خپل هیواد تستانه شول. د عراق په بغداد او نورو سیمو کې په بمی چاودنو کې اویا کسان وژل شوي. ګنجوبل د عراق د کورونو چارو وزارت وایي په شیعه زیارت کوونکو تیر ورځ په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شول. بل چاودنه په بلاد خارګوټي کې مخته راغله. په لیبیا کې امریکایي چارواکي وایي د دوی خاصو ځواکونو نزی عبدالحامد چې په خپل ملګرو کې په انس الیبی یادیږي نیولې دي. هغه امریکا ته مطلوب وو.
فرخنده وزیر درته د خبرونو لنډیز وړاندې که اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام پښتانه په 20مه پیړۍ کې. دا پروګرام تاسو لپاره زمنګا همکارانو احمد اسمت ساروان او شاهین بنيري په ګډه برابر کړي. راځي چې په شریکه واورو.
پښتون په 20مه کې
ستړمشه اوریدونکو په تیر خبرونو کې تاسو د پښتنو په ټولنه کې د علمی بیداری او اصلاح لپاره د ځینې تحریکونو په اړه واوریدل. د نن په خبرونو کې بحث کوو چې آیا په میډیا کې د پښتنو کم تصویر وړاندې کیږي، دا رښتینی تصویر دی او کنه. موجوده وخت د انفارمیشن ټیکنالوژي دور بلل کیږي. د ریډیو، ټلویزیون، اخبارونو او مجلو په ګډون اوس د انټرنیټ په وسیله خلک د یو بل سره فکرونه او معلومات شریکوي. په یو لمحه کې د نړۍ د یوې برخې نه بلې برخې ته معلومات استول کیدی شي او دغه شان میډیا د خلکو په نفسیاتو او رویو ډیر ژور اثر پرېږدي. په میډیا او د مغربي لیکوالانو په لیکنو کې د پښتنو عکس څنګه ښودل شوی دی یا د دوی پیجنګلو څنګه شوه ده؟ په دغه اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وای
پوره یی کزه تاسو ته د 200 کالو تیشو 200 کالو حساب کې تر مخه تکی ده. ما په لند ټکو کې نو به دا سوي چې اول کې خو د برتانی او د نور ملکونو د رستو د امریکای چې کم دلتا حاکمان پاتې شو یا بیا محققین پاتې شو یا بیا دلته استادان پاتې شو په مختلفو شکلونو کې د چارواکي پاتې شو. د هغې چې کوم لیکونه خطونه یا کتابونه موجودي نو په هغې کې د پښتنو کوم قسمه ریپرزنټیشن یا عکس ښودل شوی دی. نو هغه عکس له بد تمه تر ډېره حده پورې نورو دنیا ته تسکم کړی دی. په هغه بنیاد د پښتنو د سیاسي او سماجي غړخونو تجزیه کوي او هغه تر ډېره حده پورې د خارونو کې اوسېدو کې پښتنو هم تسلیم کړی دی په یو غیر شعوري طور باندې. هغې کې دوه درې سیزونه وو. یو سیز په هغې کې دا و چې پښتانه بایلیسیتي مجموعي دا یو ان ګورنیبل ریس دی. یوازې یو داسې نسل دی چې دی باندې حکومت نشي کولی یا دی د حکومت یا د ریاست چلولو قابل نه دی. د دې اهلیت لري دی د جنگ کولو اهلیت لري. دا یو ملیټنت فیس دی، دا یو جنگیالی قطاعی، یو جنگیالی نسل دی، او تر څو پورې چې دی داسی قسمه مالی وسائل نیور کرشن کرو تو پر ودی جنگ کئی، او جو سو کو تزیاد مالی وسائل ورے کی نو اخیر تاری پر طرف بنورو خلقو سر جنگ کئی چیستانا یو دا حسن دے اسینا چینا پختی بلا بزان حکومت سلطنت یا ریاست کولیشی او نا بل نور خلق بزان ریاست و کولیا سلطنت قیدی دتی دوی چې نو چې د برتانی خلکو یا روسو بیا د پاکستان یا بیا د هند خلکو یا د وستی ایشیا خلکو د پښتنو څخه چې فرار ساتلی نو دا خبر به عموما په ذهن کې و. دویمه خبره چې کوم هغه کې وه او هغه لپاره داسې عجیبه سره خبر ده چې دا خلک په خپل مذهب ډېر زیات مهین دي او د مذهب دپاره هر هر شی کوي کوم چې مین ترتنګ پورې ځان وژلو پورې خلک وژلو پورې تیار دي او دا د نورې ټول دنیا د مسلمانانو نه مختلف قسم مسلمانان دي. دا عمومي طور باندې نیکې په امریکا کې، د یورپ په نور ملکونو کې او د اټک نه اخوا په پنجاب کې عمومي تاثر سره پښتنو ته چې کله کتل کېږي نو دې تاثر سره داسې کتل کېږي او ورسره څنګه معاملې کوي هم دغه شان تاثر کېږي.
ځینې کارپوهان بیا دا هم وایي چې په اوسنی تاریخ کې د نړۍ لوی سیاسي پیښې د پښتنو په وطن کې رامنځته شوې، لکه د سوویت یونین پر ضد جهاد او د ترهګرۍ پر ضد جګړه. له دغه وجې د پښتنو یادونه په میډیا ډېره وشوه او خلکو دا فکر وکړ چې ګنې دا ټول هر څه د پښتنو د وجې کېږي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر او خبریال امتیاز ګل په دغه اړه وایي:
یو خبره خدا دا چې اکثر د خلکو د خارجي میډیا چې دا دی خو پټوله خبره کوي نه په پښتنو کوي نه، او ځکه دا غي نظر کې چې پښتنه دی هغه بس ټول جنگونو په جنگونو وخت دی او ظالمان دي. او دویمه خبره دا ده چې دا تقریبا ډیر کال راځي سونه چې ستون دی هغه د پښتنو علاقو کې شروع شوی، کدا افغان روسانو خلاف جهاد او یا د طالبانو خلاف دا ترهګرۍ خلاف دا جنگ دی، دا ټول مغه د پښتنو سیمو کې دی. او درېمه خبره دا ده چې هغه خلک چې په خوا به د امریکای کومک سره هغه مجاهدینو اوماک خلکو کې دا دغه نور خلک د سراجیک شو کاغه حکمتیار دی که مولا عمر دی که کانی دی ټول پښتنه دي، نو په خوا به هغه مجاهدینو سره ترستان جوړ شوی دی او همدغه په وجه د پښتنو په وجه دا هغه ایمیج چې دی
خراب. ډاکټر خادم حسین وایي د پښتنو وطن ډېر ستراتیژیکي اهمیت لري او د نړۍ په قانونو کې یو لوی او لرغونی خام دی، او چې کله په دې سیمه کې سیمه ییزو او عالمی قوتونو خپل ایجنډا مخ پر وړاندې بوتلل غوښتل نو د پښتنو یو داسې تصویر راښکلو چې د هغوی په ګټه او د پښتنو په تاوان تمام شو.
مطلب دا خلک د نورو ډیرو خلکو نه جدا کی او د هغوی په عمومي طور باندې د هغوی سټریوټایپینګ وکړي، هغوی عمومیت په بنیاد د هغوی تصویر پیش کړي، د هغوی تصویر وړاندې کړي، د هغوی وړاندې کړي. په دې شکل کې چې کوم د پښتنو په شکل کې، نو دا یوازې سماجي ریډکشنزم نه و، دا بایولوجیکل ریډکشنزم هم و. لکه څنګه چې پخوا دا یو تصور و چې کوم سپین پوسټی دی نو هغه به اړلی وي، نو دا شان دا چې کوم پښتون دی نو بل هډ دی هغه به کمکلي زر غوسه کېږي، هغه به زر تور وباسي، هغه به زر جنګ کوي. نه پوهېږو چې شیرشاه سوري بیا څنګه حکومت کړي، نه پوهېږو چې بیا احمدشاه ابدالي څنګه دنیا جدا قسم خلق دی بدی چیز جدا دی مت نہ کاری ٹھولی خبریں بدی کی بنیادی وجہ سے نسل پہ عمومی بنیادوں تقسیم ہو لے یا تو عمومی بنیادوں نے بنیاد دنیا سے پښتانه دنیا رانیول شانتشي کول دا ښکاري چې دی کې د ټول لوی سیاسي مارکیټ یا سیاسي اراده دا وه چې څنګه د پښتنو د ځمکه دا اول د بغنی په حواله او بیا وروسته د پاکستان د ایلیټ یا د اشرافي په حواله استعمال کړی شي په افغانستان کې هم او په اوسنی هم چې د هغې پرایویټ ملیشي ضرورت وار وخت پېښی ده. نو د پښتنو بده مرغه د پښتنو ټوله ځمکه یا ټوله خاوره یا د ټول خلک یا اکثریت کې د پرایویټ ملیشیا په شکل کې بدل کړه. نو بیا کله یو ځای کې چې جنګول وکړي جنګول
انجلینا د آیرلند اوسیدونکو دا او وسوسه د پښتنو په جبا ادب او کلتور سرلنې پیل کړی دي. وای په مغرب کې په میډیا کې د پښتنو د کلتور او ټولنې په اړه مثبت راپورونه ډېر کم راځي او د پښتنو په جنګلو د سغدریزو په توګه کیږي. انجلینا زیاتوي
اوور هیر دی اونلی سټوریز ریلی اند میسیجز دات وی ریسیو وایا دی میډیا دی ویسترن میډیا هاز ٹو ڈو وذ activity of Taliban
دلته چې مونږ ته کوم پیغام یا راپور د مغربي میډیا په وسیله راسي هغه د طالبانو او یاد سختریزو د هلو زلو په اړه بي. مونږ چیرې هم د ولس او یاد هغوی د کلتور په اړه د خو خبرو په اړه نه خبريګو. هر وخت په مغربي میډیا کې دا کیسه اورو یا ګورو چې په دغه سیمه کې د خود سره څنګ سلوک کیږي. رښتیا دا دي چې پښتانه مونږ ته هم دغه شان وړاندې کیږي لکه څنګه چې ما وویل. نه بالکل نه، دا په مکمله توګه یو طرفه تصویر دی. ما ته د رحمان بابا او یا غنی خان په اړه څه معلومات نه وو. ما چیرته د دوی په باره کې هډو څه اوریدلی نه وو تر دې چې یو نیم کال وړاندې ما خپلې څېړنې پیل کړې. ما چیرته د رباب په اړه نه وو اوریدلی، نه مې د پښتو ادب او پښتنو د رسمونو په اړه اوریدلی وو، ځکه چې دا خبرې په میډیا کې نه راځي. دا هر څه یو طرفه دي او میډیا منفی خبرو ته ډیر پام کوي.
انجلینا وایي پښتانه ډیر سپیزلی کلتوري قدرونه لري او چې هغه څومره هم نور زده کړې کوي د پښتنو کلتور ټولنه او ادب خوښیږي. اوریدونکو دغه وا زمونږه د نن خبرونه بلونه بعد د یوې بلې موضوع سره تاسو په خدمت کې راځو. تر هغه د خدای پامان.
نن د نهه ورځو د 2012 کال د اکتوبر 9 نیټه ده. ملاله یوسفزی نن په سوات کې په یو سوال برید کې جبل شوې ده.
خدا څو نه یو د علاج ورسته ملاله یوسفزی روغه سوا او بیا په لومړي ځل شخ د ملګرو ملتونو په تالار کې ټولي نړۍ واورید.
پنز اند بوکس ار د ویپنز دټ ډیفیټ ټیرریزم.
کوکل چی ملاله وښته سوا نو په پلار زیاودین یوسفزی ته تیرېدل.
قیامت نو قیامت نه بوم چې ته زیاته و ملاله پر منګم کې تبنی ولې وزه په پاکستان کې تبې ونیو ځکه چې دې کله او خندل نو د دې داخله یو غاړه ته لاړه. اوف نو ما او ما خزي مونږ د شپې د ماشومان وندې و چې چړل.
خو اوس د برید یو کال پوره کېدونکو دی او مشال ریډیو پر ملاله یوسفزی یو غنټه ځانګړی پروګرام کوي. مشال ریډیو د پښتو ژبې هغه یوازینی ریډیو ده چې لملالی یوسفزی سره ځانګړې مرکه کړې ده. دغه مرکه او ځانګړې پروګرام به تاسو د اکتوبر په 9 نیټه د شورو یا چهارشنبه په ورځ د پېښور په وخت ماځیګر 4 بجې او تکراری بڼه به بیا د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د غرمې په 12 بجې واوري.
ملالا
د مشال ریډیو خبرونه ته وګي دا وخت درته د واده سره سم دویمه هفتوار خبرونه د باختر استوري بلاندې کوو. دا خبرونه تاسو لپاره زمونږه خبريال باز محمد عابد برابر کړی دا راځي چې په ګډه واورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د عدم تشدد په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به د پښتو په تنقیدی ادب لزوان منتقد فیصل پاران سره مرکه ولرو او په اخره کې به یو ځوان سندرغاړي سره د زړه په خوالي د خبرونه لمنه راونغړو. ریپورت ترازو د اکتوبر 2 منیټه چې په نړیوال کچه د عدم تشدد په نوم سره نومول شوی د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې منځل کیږي. د اکتوبر په 2 منیټه د غورس په سرکاري او ولسی کچه ون منځل شو چې حالي په دغه ریپورت کې درکو. د عدم تشدد د غورس په جلال آباد ښار کې د افغانستان د قومونو او سرحدونو وزارت د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د ملي غورزنګ غړو په ګډه په داسې حال کې ونمانځله چې د ننګرهار د ولایتي ادارو پر چارواکو سربیره ګڼ شمیر قومي مشران او فرهنګیان د باچا خان مزار ته ورغلل، د ګلونو ګېډې پرې کېښودلې او د ارواحات روح ته یې دواوی وکړې. د دغې ورځې د نمانځلو په ترڅ کې د جلال آباد ښار له عیدګاه مسجد نه تر تلاشۍ چوک پورې واټ د باچا خان په نوم په رسمي توګه ونومول شو. د واټ د پرانستې پر مهال د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل
ننګرهار فرهنګیانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست غوښتنه وکړله چې د باچا خان په یاد یو واټ پاید ولرو. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د باچا خان په نامه باندې وړاندیز وکړ. د ولایت مقام د دې وړاندیز سره توافق وکړ او د تایید کړ. موضوع د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته واستول او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مقام په ډیر مینه او په اخلاص سره د باچا خان دا واټ منزور کړ چې نن تاسو د عملاً د پرانیست مراسم ولیدل.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو وزارت مرستیل یعقوب احمد زی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ورځې لمانځلو مقصد دا دی چې ځوانانو ته وخی چې جنگ د مسلې د حل لار نه ده.
د عدم تشدد یا د تاوتریخوالي د منځولو په خاطر باندې څنګه وکړو چې په دا منطقه کې تشدد زور زیاتی ختم کړو. همدغه کوم جنگ چې نن سبا په پښتنو باندې تپل شوی ده، دغه جنگ ته د پای ټکی کېدو او ځوانان په دې باندې وپوهوې چې جنگ د حل لاره نه ده. راځئ چې موږ تاسې د سولې د امن په خاطر باندې کار وکړو. د اندنه سنو لپاره
د ننګرهار سرپرست والی محمد انیب ګردیوال په ولز غږ وکړو چې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې د لارویانو ملاتړي شي.
زما هیله ده چې منقول د خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د فلسفې ملګرتي وکړو او اوس الحمدلله د خان عبدالغفار خان هغه مقبره او د هغوی تاسیسات چې کوم پاتې وو هغه هم اوس د جوړېدو په حال کې دي. دلته به د خان عبدالغفار خان یو کمپلیکس جوړېږي چې هغې کې به د کوزو او برو پښتنو د خیر لپاره کارونه ترسره کېږي. یو ښه مسجد دی پکې، نور پکې داسې روزنیز پروګرامونه او دا
د افغانستان د ملي غورزنګ مشر ډاکټر فیض محمد زلاند وویل چې د باچا خان بابا د فلسفي د راژوند کېدلو په خاطر د عدم تشدد د غورز مانسي.
نن چې کومه جګړه تپل شوې ده په دې هیواد کې، په دې سیمه کې چې کومه جګړه دلته سیمه په کرخو ویشل شوې، دا ټول دي پردیو د سیسې دي ترسو وکول شي افغانان نړۍ ته د ترهګرو په نامه باندې روخي. مونږ راخلیو دا خپل بیرته راژوندۍ کړي بابا وینا، بیرته راژوندۍ کړي غو فلسفه، بیرته راژوندۍ کړي نړۍ ته وخیو چې افغانان پښتانه او غیب دي. تشدد لارویان دی په دې باور دي د فلسفه هم زیګولې د هم خپل کړي دا هم پالي د افغان حکومت مخالفینو باندې نن غک کیږي تر څو دي نه د تشدد فلسفه خپل کی لار خپل کی او افغانستان کې سولې ټیکاو ته لار هواره.
د غن منځغونډې ته دوه تنو ماشومانو په خپل ګوتو د باچا خان بابا جوړ کړي انزورونه هم ننداري ته راوړي ول. یوه ماشومې مشال راډیو ته وویل
زمانم پالا سره ما پنسه رحمنه جوړ کړي د باچا خان بابا حالت لا کې دلې ټول خلک ته خوښ کو. زه کوشش کوم چې انداز یې انځور کړی وکړم.
یو بل تن ماشوم وایي چې په خونځي کې خپلو همزولو ته د باچا خان بابا د عدم تشدد د فلسفې نه یادونه کوي.
زما نوم سیلاب او زما د پلار الحمدلله ارباب دی. زما پلار د باچا خان بابا د فلسفې لاروی دی او موږ هم د خپل پلار په پل باندې قدم کېغوسته. او زه هم د خپل مکتب کې زما د خپل همزول او د خپل انسیمبیان ته د باچا خان بابا د عدم تشدد د فلسفې یادونه کوي.
د یادولو ده چې د فخری افغان باچا خان په نوښت د پښتنو په سیمه کې هم د عدم تشدد فلسفه عامه شوی چې اوس مهال یې تر بل هر څه زیات ضرورت محسوسیږي. اختر ستوری گرانو میناوالو، اوس چې د پښتو کتابونو د چاپ لړۍ تیزه شوې ده، نو یو شمیر نقادان په دې باور دي چې داسې کتابونه هم خپریږي چې ټولنې ته یې د ګټې پر ځای تاوان رسیږي، او وجه یې دا ګڼي چې پښتو ادب کې تنقید د جمود ښکار دی. په همدې اړه مو له ځوان منتقد فیصل پاران سره د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
فاران صاحب، کدا راته ووایي چې اوسنی وخت کې تنقیدی ادب ته کار کیږي؟
پښتو کې خو اوس موجوده چې کوم صورتحال دی، نو هغې کې خو تنقید چې کوم دی تر څه حده پورې د روایتي معنویت نه بهر راوتی دی، او د نو علاقانو کې د نو ظلمو کې داسې کسان مونږ وینو چې هغې تنقید ته چې کوم دی لکه مخه کړې ده، او بیرو یا بیریا تنقید چې کوم دی هغې شروع کړی دی. او د هغې وجه دا ده چې مطلب دا دی د ابلاغیامه دور دی، د میډیا د رسنو دور دی، نو دی کې ټول سیزونه چې کوم مخامخ را سرګندی.
پخوا چې دغه ټولنیز میډیا نه و، سہولیات نه و، د تنقید وضعیت څنګه و په پښتونخوا کې په افغانستان کې؟
هغه خو جی واضح خبره ده، که تاسو دا وګورئ نو دغه زمانه کې تنقید چې کوم دی د نش په مثال لی کوم تنقیدی کار مونږ وینو، نو هغه تنقیدی نه زیات چې کوم دی څېړنیز کار دی، تحقیقي کار دی. لکه هغه کې مونږ سره چې کوم دی کوم کسان مونږ وینو، زموږ مشران لکه دلته کې دوست محمد خان کامل چې کوم کار کړی دی، نو هغه تنقید پای کشته خو هغه تحقیقي تنقید دی. یا اخو مو سره چې کوم دی حبیبي صاحب چې کوم کار کړی دی لسانیاتو پاړه په دې حوالی سره، نو هغه کوم چې کوم دی لکه تنقیدی دغه عنصر چې کوم دی د نش برابر دی. نو ځکه مونږ دا ویل شو چې تنقید په صحیح مانو کې چې کوم دی هغه مونږه تیر دور کې چې کوم دی هغه نه وینو، او کوم شوه دی لکه داسې نواز خټک تی یا چې پر رحمان بابا صدا کړی او کوم خټک، نو هغه داسې دی چې لکه هغه تنقید نشو مونږه یې لویل، هغه بیا لکه د تنقید په مثال دی.
یو خبر دلته ماته رایدیږي چې د قلندر مومند مرحوم او د سلیم راز نمونه هم په منتقدو لیکوالو کې یادیږي، یعنی تنقیدی کرخې سلیم راز لیکلې د دې کتاب او یا د قلندر سره
میزان،
دا دغه وخت سره مناسب تنقید نه دی شوی.
دا سده چې لکه تنقیدی کرخې خو زما خیال لچې سره لس پنځه لس کاله مخکې به د چاپ نه وتی، او هغه چې کوم دی بنیادی طور باندې هغه تنقید خو نه دی، نو ورته تنقیدی کرخې خو دی، خو لکه هغه یو قسم له شخصیت نگاری دا او کې چې کوم کسان دی دغه شی لکه تایر پردی صاحب یا چې کوم دی سین بی بی یا چې کوم دی دغه شیم بابر رب نواز مایل دا ټول، نو هغه کې دا دی چې د دوی په شخصیت په حواله سره خبرې کړې دي، بیا د دوی د فن او فکر په حواله سره خبرې کړې دي، خو هغه تنقیدی معنویت نه لري. هغه داسې ده چې لکه یو قسم له دوی د فن او فکر سپیناوي ورته مونږ ویل شو تر څه حده، یا د هغه د فن او فکر رڼاوي غونډې کړې دي. نو دا نوم خو د تنقیدی کرخې دی، خو اصل کې دا تنقیدی کرخې نه دي، شخصي کرخې ورته مونږ و پدې شو. د میزان خبره تاسو دا وکړه، میزان زما خیال دی چې 15 کاله مخکې چاپ شو، او دا غي تنقیدی سطح هغه ده چې کوم د نهم لسم کې دا د اردو یا د پښتو د نوټسونه چې کوم لیکلي دي د اسکول استادانو یا کالج د لیکچررانو د امتحان کې د نقل او دغه لپاره، دا غي تنقیدی سطح د عمر برابر دی. یو کې غونډه کتاب بوټ دی چې دا غي هیڅ تنقیدی ارزښت مته چې کوم د پښتو ادب کې نخکاری،
یعنی استاسي خیال دا دی چې په پښتو ادب کې تر اوسه پورې داسې تنقید نه دی رامنځته شوی چې حساب دی پی وشي.
او ویل شو یو دریو کتابونو حواله بدل زدر کوي، د کیسره پریدي کتاب د لیکو تخلیکو چې هغه تنقیدی معنویت لري، موضوعاتي تنقید دی. دی یا درب نواز مایل کتاب دی تنقید او فکر او هغه چې کوم دی خو کتاب دی تنقیدی مانویت کی واضح دی هغه موسوس چاپ شوی کتابونه ډیر ځاړه نه دی یاد ایاز دوزی صاحب کتاب دی ادبی هسه چې هغه لمونږ ویل شو چې دا پوره تنقیدی مانویت لکه موجوده یاد ایاز صاحب چې کوم دا کم خطونه دی کمر راهی او د دې ترمن زده زله پونم چې چاپ شوی دی هغه کې ډیر خو تنقیدی مانویت چې کوم دی موجود دی بلکې زما دا ما چې د پښتو کې تیر دور کې د ټول نه خو تنقید چې موږ په نظر باندې راځي تنقیدی رسیدنه چې موږ وینو هغه به موږ زبر دایات کم چې هغه ایاز دوزی صاحب چې کوم لیکونه دی او بیا په موجوده دور کې چې کوم دی نو کیسره پر دې داسې یو لیکوال چې دا کتاب تنلیک او تخلیق کې موږ تنقیدی مانویت مو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو کلیو پلوه د پیښور کباړی بازار د کیسټو او سی ډی د خرڅلاو په مارکیټ مشهور دی نو لبل پلوه یې په بالاخانو کې د لر او بر سندرغاړو ډیری آبادی دي چې نوی سندرغاړي ورته د موسیقۍ د آلو د زده کړې لپاره هم ورزي د شاهجان په نوم یو تن سندرغاړی چې خپل هم ځوان دی خو تنکی و ځوانانو ته د ارمونی زده کړه هم ورکوي له ده سره مو د ده د هنر په اړه د زړه خوالی ته رابولم
شاهجان استاد دا راته ووایه چې څو کاله به کېږي چې ته د موسیقۍ دې هنر ته راغلی او دغه باجه چې ته اوس غږوي دا دې د چا نه زده کړې وه د سندرو پند دې د چا نه زده کړې استاد دې په دې کې څوک
زه چې فن ته راغلم نو زما استادان چې کوم استادان خو هر هغه څوک زما استادان دي څوک چې زما نه مخکې دې فن ته راغلي خو بیا شخصی استادان چې کوم زما دي هغه یو استاد تل امامت دی چې تاسو یې ډېر ښه پیژنئ نږدې نه د افغانستان د داخل استاد شاګرد دا هغې نه پس بیا زما استاد چې کوم دی ماسټر علی حیدر دی دا هغې نه هم د سندرو لاره ما زده کړې هم د موسیقۍ هم مونه غږول هم کمپوز زه پخپله کوم طرزونه زه پخپله جوړوم دا زما د استادانو برکت
څو کاله کېږي چې دې پن ته راوتې
څوارلس پنځلس کاله مې کېږي
څو کاله به کېږي چې تاسې خلکو ته اوس هارمونی زده کړه کوئ
فن چې څومره مې زده کړې ده هم کم دی موږ اوس هم د استادانو نه زده کړه کوو او چې موږ چاته خو نو هغه دې نور هم کوشش وکړي او دا تقریبا دا سلو پنځه کاله وشو زما درې سلو شاګردان دي په کابل کې زارې لګول نومېږي هغه ما شاګرد دی دلته رشید نومېږي هغه ما شاګرد دی زبیر یو سندرغاړی دی هغه ما شاګرد دی لکه شکر هلته ورته شکر وایي ولته ورته ګوړه وایي لکه زموږ افغانستان پښتو ژبه کې دوی ما د ګوړه شکر راکړې لکه څنګه چې ما خپل استادانو ته شکرې ورکړې
تاسې اکثر وخت خو دلته په پېښور کې خو کله کله بلکم تاسو لیدل کیږي چې لالابات کې لیدل کیږي او کله کله داسې په ټلویزیونونو باندې مرزي اغل ته چیزې تاسو خلک وړي او کنه په خپل ورځي
دا د خلکو مینم دا بل دا موږ خپل خدمت د پښتو یو خدمت ته کالتم کو هم پښتنو لپاره خدمت کو کدل ترې هم د پښتنو جبې لپاره کار کو د پښتو جبې لپاره کار کو کشمشات ټي وي تمن کار کو هم د پښتنو چینل د پښتنو ټي وي دی تلمر ټي وي تمن کار کو هم د پښتنو ټي وي دی نو دا زموږ خپل د پښتو یو خدمت ته زموږ پښتو ته کو موږ باندې حق لري
د سی فګرو کې چې د مشال رادیو اوریدونکو هم پتا سي باندې حق لري چې د خپل پن مظاهره ورته وکړي
ولې نه په سرستر کو زموږ صدی غټول د دینه قربان
راول بنده چو پینو نا راول بنده چو پینو نا جانا نبیر لارا زا چو زنګو نا جانا نبیر لارا زا چو زنګو نا اول دلو بے اور سرکڑے اس تو پلو مخ پٹوے چھپی گلا شما اس پلو مخ پٹوے چھپی گلا شما روڑا بندے بندے چوں پیلونا روڑا بندے بندے چوں پیلونا جانا نہ پیر لارا زا چوں زنگونا جانا نہ پیر لارا زا چوں زنگونا
نمس مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو د مینی او رنا زیری.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.